استودیو
سسمع عباس مننه د ازادي رادیو د اتو بجو د خبرونه دا وريدونکو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې تمه ده د کابل په ښار کې په خیمو کې ناست کسان خپل اعتراض د ملي شورا د غړیو په منځګړیتوب پای ته ورسوي. تر خبرونو وروسته د دې تفصیل درکو. نن په افغانستان کې ملي ماتم دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د ویسټ انډیز ملي ټیم ته ماتې ورکړه او د امریکا ولسمشر پر قطر ژغ وکړ چې له ترکستانو سره مالی مرستې بندې کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت نن ملي ماتم اعلان کړی دی. دا خبر پڼه وایي چې په ټول هیواد او بهر کې به د افغانستان پر دولتي ودانیو ملي بیرغ نیم ځوړند وي. ملي ماتم په افغانستان کې د وروستیو خونړیو حملو د قربانیانو د درناوي لپاره اعلان شوی دی. په کابل کې د حکومت پر ضد د یو شمېر خلکو اعتراض لا هم روان دی. د افغانستان د ملي شورا یو ځانګړی پلاوی به چې د اعتراض کوونکو او حکومت ترمنځ د جوړجاړي هڅې کوي نن ماښام له ولسمشر اشرف غني سره وګوري. د دې پلاوی وغړي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل چې د اعتراض کوونکو یوه عمده غوښتنه د هغو کسانو نیول دي چې پر مظاهره کوونکو یې ډسې کړي دي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني وایي له تروریزم سره د مبارزې لپاره د شانګهای د غړو هیوادو د کړنلارې ملاتړ کوي. شاغلی غنی پرون د قزاقستان په پلازمینه استانه کې د شانګهای د همکاري او سازمان د مشانو په ولسمه غونډه کې وویل هیله لري د شانګهای سازمان له تروریزم سره د مبارزې پر ستراتیژي او د مخدر موادو د قاچاق پر ضد هڅې وکړي. افغان ولسمشر د سیمې په کچه د تروریستي ډلو د له منځه وړلو لپاره په سیمه ییزه کچه پر دوامدارو خبرو اترو ټینګار وکړ. شاغلی غنی وویل چې تروریستي ګواښونه د دې سبب شوي دي چې د سیمې خلک خپلو هیلو ته ورسیږي، په ځانګړې توګه د افغانستان خلک نه پرېږدي چې خپلو هیلو ته ورسیږي او آرامه ژوند وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په یو ورځنۍ لوبه کې کوربه ویسټ انډیز ته په 3 منډو ماتې ورکړه. لومړی بیټنګ افغان لوبغاړو وکړ او په ټاکلو 500 ورونو کې 212 منډې جوړې کړې. دې هدف ته د رسیدو په لاره کې د ویسټ انډیز ټول لوبغاړي په 149 منډو وسوسېدل. په نننۍ لوبه کې راشد خان د ویسټ انډیز اول لوبغاړي وسوسول. افغان لوبغاړي به سبا شپه له ویسټ انډیز سره خپله دوهمه یو ورځنۍ لوبه وکړي. په افغانستان کې د ژورنالیستانو د ملاتړ یو شمېر خپلواکو ادارو په غور کې د ازادي راډیو د خبریال توقیف او له هغه سره ناوړه چلند غندلی دی. په غور کې د ازادي راډیو خبریال د جمعې په شپه د ملي امنیت ریاست یو شمېر مامورینو په غیر قانوني ډول نیولی وهلی او 2 یې په توقیف کې ساتلی. د ازادي راډیو خبریال عبدالقدیر غفوري وایي چې توقیف یې له کار سره ارتباط لري، وهل شوی او سپکاوی ورته شوی، خو د ملي امنیت ریاست د ارتباط د برخې یوه چارواکي د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو ادارې ته ویلي چې دا خبریال د امنیتي ځواکونو خبرداری ته له پاملرنې او د تلاشۍ په سیمه کې له اجازې پرته د تېرېدو پر وخت نیول شوی. د ملي امنیت ریاست مسؤلانو له دې خبریال سره د ناوړه چلند او د هغه د وهلو ادعاوې هم رد کړي دي. په افغانستان کې د آزادو مطبوعاتو د ملاتړ ادارې یا نی هم د خبریال غفور قدیری د نیول کېدو له او له هغه سره د ناوړه چلند له امله خواشینی څرګنده کړې ده. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ له تروریزم سره په مبارزه او په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو ترڅنګ د رومانیایي عسکرو هڅې وستایلې. رومانیا د ناټو تړون د غوښ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې افغانستان ته عسکر استولې دي. د ناټو تړون د ویپاڼې په حواله رومانیا په افغانستان کې 6.5 عسکر لري چې د کندهار په هوایي ډګر او په کابل کې د هغوی په مرکزي اډه کې میشتي. ولسمشر ټرمپ پرون جمعه په واشنگتن کې د رومانیا له ولسمشر سره په ګډې خبرې غونډه کې وویل چې له تروریزم سره په مبارزه کې د رومانیا عسکر مهمه ونډه لري. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ پر قطر ژغ وکړ چې له ترکستانو سره مالی مرستې بندې کړي. ولسمشر ټرمپ پرون په واشنگتن کې د رومانیا له ولسمشر کلاوس لوهانس سره په ګډه خبرې غونډه کې وویل چې متاسفانه قطر ډیره په لوړه کچه د ترکستانو په تمویل کې لاس درلود. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه دی وایي موږ باید د تروریزم تمویل بند کړو. ما پریکړه وکړه چې د دې وخت را رسېدلی چې پر قطر ژغ وکړو چې دا تمویل بند کړي. هغوی باید د تروریستانو تمویل او په دې برخه کې افراطي ایډیالوژي بنده کړي. سعودي عربستان، متحده عربي امارات، بحرین، مصر او یو شمېر نورو حکومتونو په وروستیو کې له قطر سره خپل سیاسي روابط پرې کړل او ویې ویل چې دا کار یې له تروریزم سره د قطر د اړیکو او افراطي ډلو ته د دې هېواد د مالي ملاتړ له امله کړی دی. ولسمشر ټرمپ پرون وویل چې په سعودي عربستان کې د وروستۍ سرمشیزې پر مهال د هېوادونو مشران ورغلي وو او غوښتنه یې کړې وه چې قطر باید د خپلو کارونو له عواقبو سره مخامخ شي. د بریتانیا صدراعظم تریزا می وایي چې د ائتلافي حکومت د جوړېدو لپاره به د شمالي آیرلند ډیموکرات وحدت ګوند سره کار وکړي. د تریزا می محافظه کاره ګوند د پنجشنبې ورځې په ټاکنو کې د پارلمان اکثریت بایلوت. هغې پرون په بکینګم ماڼۍ کې له ملکې دوهمې الیزابت سره خبرې وکړې او د ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره یې د هغې ډاډ ترلاسه کړ. تریزا می وایي ما له ټاکنو د بل ډول پایلې تمه درلوده او د هغو همکارانو لپاره چې چوکۍ یې بایللې خواشینی یم. البته زه به پر دې څه چې پیښ شوي دي غور وکړم. تریزا می دا خبرې له سکای نیوز سره وکړې. د تریزا می دفتر ویلي چې په نوې کابینه کې به له اروپایي اتحادیې د بریتانیا د وتلو یا برگزټ وزیر پر خپله څوکۍ پاتې شي. هغې ژمنه وکړه چې د دې پلان د عملي کولو لپاره به له اروپایي مشرانو سره خبرې وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ شپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واورئ چې د افغانستان د ولسي جرګې یو پلاوی هڅه کوي چې په کابل کې د اعتراض کوونکو او حکومت ترمنځ ستونزه هواره کړي. بل لور ته په کابل کې یو شمېر شاریان دغو اعتراضونو سړي کړي.
زه نیخ په دې سړک رانغلم، زه په شاته فرعي سړک باندې راغلم، ځکه دلته خیمه ولاړه.
په پاکستان کې مولدي هڅو خبر وو چې افغانستان ته د مهاجرو د تګ بهیر تیز شي او په عمل کې له پاکستانه د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر رو شوی. د هلمند د مرمرو د فابریکې له ستونزو او هڅو مو خبرو.
قلمدانۍ د ورځې د واته د نه جوړېږي، اسان نه دی، ولې کار ډېر دی، یو کار نه دی.
د کابل پر هدیرو مو ګرځو.
نو صدېره خو نهسته ختم شوې دي، او کومې چې زړیا دي ولې هغه وران کړلې.
لغه ملري د ګوړې اچار تفریحي پروګرام لرو.
په خوا به ویل په یو څپېړه سلمخه خوګیږي،
اوس وای د یو خائن په لری کول سره سل خائنان زوريږي.
د افغانستان د ملي شورا یو پلاوی به چې په کابل کې د حکومت پر ضد د روان اعتراض د څېړنې او حل مسؤلیت ورسپارل شوی، نن له ولسمشر اشرف غني سره وګوري. دا پلاوی بل شاغلی غنی سره په کابل کې د اعتراض کوونکو غوښتنې مطرح کړي. په همدې حال کې د هر خبر پڼه وای چې د ورستیو تروریستي پیښو د قربانیانو د درناوي لپاره نن په ټول هیواد کې ملي ماتم دی. فرشته جلال سي راپور لري.
د افغانستان د ملي شورا د څلورشت کسیز پلاوی غړي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل چې نن ماښام به له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د اعتراض کوونکو څو ځانګړې غوښتنې مطرح کړي او د حکومت ځواب به واخلي.
خب مطلبی چهار پنج خواست مشخص داشتن، اولی که دعاملین که به واسه شریک مرمی
معترضین چلور یا پینزه زنگر خوشتنی داری. اول حقا کسان چه سموش شپشتن و تنوالی و مظاهره که شهیدان او یو اشتنه زخمیان کنو باید دو پیجندل او قانون تا وست پرل شی. یوش میر کسان باید تدن دولاری شیم، زخمیان و پشتن باید وستی. حکومت باید دوی د تحسن د پایتر سوال لپاره په زور او فشار د دوی خیمه لري نکړي. شاغلی عرفان زیاته کړه چې معترضانو له حکومت دا غوښتنه هم کړي چې د وروستیو تروریستي حملو د قربانیانو د درناوي لپاره یوه ورځ ملي ماتم اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت نن په ټول افغانستان کې ملي ماتم اعلان کړی دی. درک خبر پاڼه وایي چې نن به د افغانستان بیرغ پر ټولو دولتي ودانیو نیم ځوړند وي او له خلکو غوښتنه شوي چې په جماعتونو او نورو عبادت ځایونو کې د وروستیو حملو د قربانیانو لپاره د دعا لاسونه پورته کړي. خو په خبر پاڼه کې دا نه ده څرګنده شوي چې د ملي ماتم اعلان د اعتراض کوونکو له غوښتنې سره تړاو لري. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویاند له ازادي راډیو سره په مرکه کې تمه څرګنده کړه چې اعتراض کوونکي به خپلې خیمې ټولې او شکایتونه به له حکومتي چارواکو سره مطرح کړي. رپورټونه وایي د اعتراض کوونکو یوه عمده غوښتنه د ملي امنیت شورا د مشر محمد حنیف اتمر په ګډون د ځینې امنیتي ادارو د چارواکو لري کېدل دي. عرفان الله عرفان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تمام خواستای چې وا بر ما ارائه کړل باید یک امانت و باید یک خواست و پیشنهاد از طرف
وا. ده هغوی طول غشتن چه مشت اسپاره بی موجود امانت پتوگا حکومت تسپاره و ده حکومت خبر و تا با هم غاش نیسو چه چوم را تیاری داری. بیا با موجود افغانستان سترو گرتو تا. ده افغانستان ملی گرتو تا پا پام او ده تا پا پام چه. داست سترو امنیتی دا رو ده مشرانو داری که دل با پده حساس و شرایطو که افغانستان ده چوم را گرت یا تاوان داری پا ملی شراکی خپل پریکر کو. شاغلی عرفان و ایل چه دو دوی پریکر با ده درم گلو پتوگا دوارو خواوی منی. په کابل کې تیره اونۍ د خونړۍ چاودنې او په مظاهره کې د تاوتریخوالي له امله یو شمېر خلکو د اعتراض خیمې درولې دي. د افغانستان د ملي شورا پلاوی د چهارشنبې له ورځې راهیسې د دې اعتراض کوونکو او حکومت ترمنځ د ستونزو د حل هڅې پیل کړې دي. اعتراض کوونکي زیات د بدلون پاڅون په نوم د حرکت غړي دي. د بدلون پاڅون یو غړي عمر پروانی له خلکو غوښتنه کړې چې د یوې مودې لپاره دې ستونزې وزغمي.
ما و از شهروندان افغانستان در جایی که ممانعت های
دی وای موږ په هغه سیمو کې چې موانع جوړ شوی له خلکو غواړو چې نن یې وزغمي. نن لارو ته راوځي او نن له خلکو ملاتړ وکړي. د خیمو لري کول به دا معنا لري چې د انتحاریانو او چاودنو لپاره لار پرانستل شي. اعتراض کوونکو ویلي چې د غوښتنو تر منل کېدو خپلې خیمې نه راغونډوي، خو د افغانستان حکومت په ځانګړي ډول امنیتي ادارې غواړي چې دا خیمې ډېر ژر د ښار له منځه لرې سي. د کابل یو شمېر ښاریان وایي د ښار په منځ کې د تحسن خیمو د موټرو تګ راتګ رنګ کړی او د ښاریانو ورځنیو چارو ته یې خنډ پېښ کړی دی.
بل لور ته یو شمېر کابل ښاریان او ډاکټران وایي چې د تحسن خیمو چې روغتیایي مرکزونو ته نږدې درول شوي دي دوی ته ستونزې جوړې کړې دي. دوی وایي د روغتونونو مخکې یا په هغه سړکونو اعتراض کوونکو د تحسن خیمې وهلي چې روغتیایي مرکزونو ته غځېدلې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت دا کار د ملي او نړیوال روغتیایي قوانینو خلاف بللی او غوښتنه یې کړې ده چې اعتراض کوونکي دې خپل پروګرامونه داسې تنظیم کړي چې د دوی د خدمتونو په وړاندې خنډونه جوړ نه کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې.
په کابل ښار کې اعتراض کوونکو له اتو ورځو راهیسې د تحسن خیمې درول یې چې د دغو خیمو شمېر اتو ته رسیږي. د کابل ښار ځینې ډاکټران وایي زیاتره دغه خیمې د روغتیایي مرکزونو مخې ته یا هم دغو مرکزونو ته په غځېدلو لارو درول سوي چې دوی او ناروغانو ته ستونزې پیدا کړې. د کابل د کارتې پروان د سیمې ډاکټر خوشحال تسل چې د روغتون مخې ته اعتراض کوونکو د تحسن خیمه درول یې د جمعې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل روغتون ته په مستقیمه لار نشي تلای.
چې زه نیخ په دې سړک رانغلم، زه په شاته فرعي سړک باندې راغلم، زه کله خیمه ولاړم. د دغه سي خیمو وال پر رواني لحاظ باندې د خلکو پروان باندې بد اغیزه کړی ده، مګر دغه وجه چې ګورو دا زمونږ هغه نارامي هغه نامني هغه روحي فشارونه نور هم زیاتوي.
په ورته وخت کې ځینې ناروغان چې روغتونونو ته ځي هم له همدې ستونزې سره ټاکوي. د کابل ښار اوسیدونکي بیبي ګلوای خلک خپل ناروغان په موټر کې تر روغتون نشي رسولی ځکه د روغتون مخې ته د تحسن خیمې درول سوي او خلک نه پرېږدي چې په آزاد ډول تګ راتګ وکړي.
د ډېر شفخانو په مخ کې په کابل ښار کې خیمې وهل سوي دي، خلک په زحمت کړي دي، خلک نسی کولای خپل ناروغان یوسی شفخانو ته.
د کابل په کارتې پروان کې چیرته چې زیات ډاکټران دي او همداشان د شهر نو پارک ته نږدې د ایمرجنسی روغتون مخې ته اعتراض کوونکو د تحسن خیمې درولې او لویې لارې د ترافیکو پر مخ تړلې دي. د ایمرجنسی روغتون مخې ته د تحسن په خیمه کې د اعتراض کوونکو استازي محمد نبی قاطی ازادي راډیو ته وویل چې لارې دوی نه بلکې دولت بندې کړې.
ما هیڅ نوع ازدحام ترافیکی را ما به بار نه
وردیم. موږ هیڅ ډول ترافیکی ستونزې نه دي جوړې کړې، برعکس د دولت دی چې تاسې په سترګو ګوري د ارګ په شاوخوا کې کانتینرونه یخي. ترافیکی ستونزې جوړې کړې موږ ستونزې نه بلکې دولت جوړې کړې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د ایمرجنسی روغتون مسؤلینو ګواښ کړی که دوی ته مزاحمت دوام وکړي او مشکلات رفع نه سي نو په کابل او په څلورو ولایتونو کې روغتونونه او څلور څلوېښت کلینیکونه به اوتړي. د دغه وزارت ویان وحید مجروح له ازادي راډیو سره په خبرو کې له اعتراض کوونکو غوښتل چې د روغتیایي مرکزونو پر وړاندې خنډونه جوړ نه کړي.
مدني حقوق ته احترام سره هیله مو دا دی چې زموږ د روغتیایي مراکز هغه اصول او منطقي خواهشات په نظر کې نیولو سره داسې خپله اعتراضي برنامه تنظیم کړي چې زموږ د
د تیرې جمعې په ورځ په کابل کې یو شمېر اعتراض کوونکو د تیرې اونۍ د چهار شنبې د ورځې پېښې په غبرګون کې مظاهره وکړه چې بیا په تاوتریخوالي بدله شوه او یو شمېر کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. وروسته اعتراض کوونکو د ښار په یو شمېر سیمو کې د تحسن خیمې ووهلې چې کابل ښاریانو ته یې ستونزې پیدا کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له د ماښام تر اوو بجو پورې په منځني څپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خپریږي او په همدې څپو د ماښام له د سهار تر اوو پورې آشنا راډیو اورېدلی شئ. له پاکستان په وروستیو کې افغانستان ته د کډوالو د تګ بهیر ورو شوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره وایي له اپریل میاشتې څخه تر اوسه شاوخوا 2500 افغان کډوال په خپله خوښه له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي دي چې د تیر کال په پرتله شمیر کم دی. د دې ادارې په وینا تیر میلادي کال 320 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته په دې موده کې ستانه شوي وو. د افغان کډوالو بهیر ولې ورو شوی دی؟ جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره وایي له پاکستانه په داو طلبانه توګه د ستنېدونکو افغان کډوالو شمیر کم سوی دی. د دې سازمان د مسؤلینو په وینا په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت د تیرو څو میاشتو په پرتله ښه سوی او همداراز په افغانستان کې ناامنۍ د دې لامل سوي چې د تیر کال په پرتله افغانستان ته د بیرته ستنېدونکو کډوالو شمیر کم سي. د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو ادارې ویاند ډان مکنارټن فرانسې خبري اژانس ته ویلي اوس مهال په پاکستان کې د کډوالو وضعیت د تیر کال په پرتله ښه دی او تیر کال له پاکستانه د ایستلو لپاره پر کډوالو فشارونه زیات وو. په اسلام آباد کې د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو ادارې ویاند دنیا اسلم خان د هغو افغان کډوالو په اړه چې د روان کال له اپریل میاشتې څخه تر اوسه له پاکستان افغانستان ته ستانه سوي داسې وایي.
د اپریل د دریم تاریخ سره د نن ورځې پورې تقریبا 2000 افغانان چې دي هغه واپس افغانستان ته ولاړلو. دا کال ریپیټریشن د ژمي د بریک اباد چې شروع شو په اپریل کې نو یو څه پیس سلو دی. د تیر کال په نسبت کم خلک روان دي.
د ملګرو ملتونو اداره وایي له 2002 کال څخه تر اوسه شاوخوا 4.2 میلیون افغان کډوال د دې ادارې لخوا له پاکستانه په داو طلبانه توګه افغانستان ته لیږل سوي دي. د ملګرو ملتونو دغه اداره هر افغان ته چې له پاکستانه په داو طلبانه توګه افغانستان ته ستنیږي 200 امریکایي ډالر مرسته ورکوي. پاکستانی چارواکو ویلي چې اوسمهال شاوخوا 4.3 میلیونه افغان کډوال په ټول پاکستان کې میشت دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف روان کال په فبروري میاشت کې د افغان کډوالو په اړه د پاکستان نوې پالیسی اعلان کړه چې لمخې هغو افغان کډوالو ته د اوسېدو د اجازه کارتونه ورکول کیږي چې قانوني اسناد نه لري او په پاکستان کې ژوند کوي. په اسلام آباد کې د یو ان ایچ سی آر ویاندی دنیا اسلم خان وویل چې د کډوالو د نوم لیکنې بهیر به په جولای میاشت کې پیل سي. د پناه غوښتونکو په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره وایي په 2018 کال کې 309,000 افغان کډوال له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شول چې پکښې هغه کډوال هم شامل و چې له 1980 کال څخه په پاکستان کې اوسېدل.
بیا هم د افغان کډوالو په اړه مطلب لرو. یو ان ایچ سی آر د بلوچستان د معلوماتي ټکنالوژي او انجینري په پوهنتون کې د مهاجرینو د مطالعاتو یو مرکز جوړ کړی چې نه یوازې به خلک پکې د مهاجرینو په اړه هر اړخیز معلومات ترلاسه کوي بلکې د هغوی د مهاجرت د ژوند په اړه به څېړنې پکې کوي. تفصیل له کوټې د بارکوال میاخیل په راپور کې.
د مهاجرینو نړیوالې ادارې یو ان ایچ سی آر د مهاجرینو د مطالعاتو مرکز د کوټې په معلوماتي ټکنالوژۍ او انجینرۍ یا بیوټمس پوهنتون کې پرانیست چې د مهاجرینو په اړه به هر اړخیز معلومات راټولوي او د مهاجرینو د ژوند او خپل هیواد ته د ستنېدو په اړه به له یو ان ایچ سی آر او پاکستاني چارواکو سره ګډ کار کوي. د دې مرکز پرانیسته په پاکستان کې د یو ان ایچ سی آر مشر ښاغلی اندری کارتوتی وکړه. د آزادۍ راډیو سره په خبرو کې دا مرکز ډېر مهم وباله. دا یو ډېر ښه ګام دی چې د بیوټمس پوهنتون په مرسته مو دلته د مهاجرینو د مطالعاتو مرکز جوړ کړ. دا مرکز به د مهاجرینو او مهاجرت په اړه څېړنه کوي. زه هیله من یم چې دا مرکز به حکومت او یو ان ایچ سی آر ته مهمې سپارښتنې کوي او د هغه په اساس به د مهاجرینو چارې پر مخ ځي او دې ته به یوه حل لاره لټول کیږي چې مهاجرین وکولای سي خپل هیواد ته ستانه سي او همالته ژوند وکړي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د عالي کمشنرۍ مشر ستر کمشنر ډاکټر عمران زیب وایي د مهاجرینو د مطالعاتو مرکز به د مهاجرینو په برخه کې څېړنه کوي او دوی ته به مشورې ورکوي چې په رڼا کې به دوی په پاکستان کې د هغوی د میشتېدو او افغانستان ته د ستنېدو پالیسي جوړوي.
د سنټر په تھرو باندې دوه خبرې چې ډېرې زیاتې مؤثرې دي. یکی ریسرچ ورک به کیږي چې د واپسې خلکو ضرورت څه دي، د هغوی ارادې څه دي، د هغه مطابق چې بیا هلته موږ ورته باقاعده پلان جوړ کړو په افغانستان کې دلته چې د دې څه مشکلات دي هغه نه به خبرې وو. او بله خبره چې کومه ده هغه دا چې 80% نه زیات افغان مهاجرین چې دي اوس 40 کالو نه کم عمر دي. نو په دې سنټر په تھرو باندې موږ په هغه کار کې ریسرچ کول غواړو چې د دې خلکو لپاره مستقبل کې کم قسم اقدامات پکار دي او دوی به موږ له باقاعده مشورې ورکړي.
په کوټه کې د افغانستان جنرال کونسل وحید الله مومند هم د دې مرکز د پرانستنې په مراسمو کې ګډون کړی و. ښاغلی مومند ازادي راډیو ته وویل په بلوچستان کې د افغان کډوالو په برخه کې د معلوماتو نشتوالی لویه ستونزه وه او دا مرکز به اوس په علمي توګه په دې برخه کې کار وکړي.
چونکه په دې پانتون کې زمونږ افغان محصلین هم درس وایي او د درې لکو په شاوخوا کې زمونږ افغان مهاجرین په بلوچستان ایالت کې قانوني ژوند کوي، نو د دې مهاجرینو د ژوند په هره برخه کې کله نیول را نیول کیږي، کله یا د هغې د معرف مشکلات دي یا د هغې د نور هغه اجتماعي ستونزې چې هغه یونیسف پورې ډېر مربوطېږي چې باید هغه یې حل کړي. دا اداره باید د دوی هر اړخیزه پوښتنه وکړي او هم چې څنګه دوی په خیر خپل وطن ته عودت وکړي، د دې د حل لارې چارې دغه یو علمي شکل باندې دلته به څېړل کیږي.
په پاکستان کې دا مهال شاوخوا 2 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي چې په هغوی کې 1.4 میلیونه یې له UNHCR سره راجستر او پاتې 6000 ناراجستر دي. د UNHCR د مشرانو په وینا د مهاجرینو د مطالعاتو مرکز به د ناراجستر شویو کډوالو په راجستر کولو، د کډوالو په اړه د پاکستان د نوې تګلارې او افغانستان ته د دوی د ستنېدنې په چارو کې مرسته او څېړنه کوي.
د زهرو کاروان د نشې موادو د کښت، تولید او قاچاق په اړه د ازادي راډیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:30 تر 1 بجې.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي، احمد تکل کتنه ورته کوي.
واشنگتن ټایمز ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه په یو مطلب کې لیکلي، هغه څه چې افغان پوځ اړتیا ورته لري یو ځواکمن هوایی قوت دی. ورځپاڼه لیکي هغه مهال چې په کابل کې یو زوروره بمی چاودنه وشوه، د افغانستان پوځ ته پاملرنه یو ځل بیا زیاته شوه. واشنگتن ټایمز لیکي د پسرلي له پیل سره سم چې د افغانستان په سرحدي سیمو کې د طالبانو لخوا د منصوري په نوم عملیاتو هم زور واخیست، په پلازمینه کابل کې چاودنې یو شمېر پوښتنې رامنځته کړې دي. ورځپاڼه لیکي د افغانستان د ملي اردو د هڅو په اړه شک لري او پوښتنه کوي چې ولې یو ځواک چې امریکایانو روزلی له هغې کوچنۍ ډلې څخه چې 12 کاله مخکې د امریکا په پوځي عملیاتو کې ماتې وخوړه پر سیمو خپله ولکه نشي ساتلی. واشنگتن ټایمز لوجستیکي تدابیر یا په دې برخه کې ستونزې د دې پوښتنې ځواب بولي او لیکي امریکا په افغانستان کې د یو ځواکمن پوځ د جوړولو په چاره کې پاتې راغلې. رسپانه لیکي سمه ده چې افغان پاوز پر فساد او خپلوي پالنې سربیره د مشرتابه له ژورې ستونزې سره هم لاس ګریوان دی. خو د مطلب لیکوال زیاتوي چې طالبان هم دې ته ورته ګڼ شمېر نیمګړتیاوې لري او په ډېرو سیمو کې داعش ډلې د دوی لپاره ګڼې ستونزې جوړې کړې دي. واشنگتن ټایمز د مطلب په دوام هغه پخوانی غوره وینا یادوي چې وایي اماتور پوځیان د جګړې د تکتیکونو او مسلکي پوځیان د لوجستیکي اړتیاو په اړه خبرې کوي. رسپانه لیکي افغان ځواکونو ته اکثر اکمالات له ښارونو څخه تنظیمیږي، په داسې حال کې چې د افغانستان ډیری لویې لارې ویجاړې دي او په ځینو سیمو کې حتی سړکونه لا نشته، نو ځکه هوایي لاره د اکمالاتو یوازینۍ لاره ده. خو امریکا په افغانستان کې د یو پیاوړي هوایي ځواک په جوړولو کې پاتې راغلې. ډیپلوماټ خبرونې د کابل د پروسې په غونډه کې چې د سه شنبې په ورځ په کابل کې جوړه شوه، طالبانو ته د ولسمشر اشرف غنی خبرداری ته اشاره کوي او لیکي چې افغان ولسمشر له تروریزم او تشدد څخه د خلاص افغانستان په اړه خبرې وکړې او ویل دای له طالبانو سره مستقیمه خبرې غواړي، خو دا فرصت به د تل لپاره نه وي. خبرونه لیکي چې ښاغلی غنی د طالبانو د فعالیتونو د مخنیوي او د هغو د مالی سرچینو د وچولو لپاره د نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه وکړه. افغان چارواکو تور لګولی چې په کابل کې وروستای تروریستي برید حقانی شبکې د پاکستان د استخباراتو په مرسته کړی. ولسمشر اشرف غنی د کابل په غونډه کې وویل په دې برید کې څه باندې 1.5 کسان وژل شوي او سلګونه نور ټپیان دي، خو پاکستانی چارواکو دا تورونه رد کړي او وایي چې پاکستان په افغانستان کې سوله او ثبات غواړي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه ټول شپږنی ویب ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې په وړاندې واوري چې بوئنګ الوتکې بي پيلوټ الوتکې جوړوي. دغه بوئنګ الوتکې چې مسافر انتقالوي دوی هڅه کوي چې بي پيلوټ الوتکې جوړ کړي. په جاړه به معلومات وړاندې درکړو او د افغانستان په اړه هم مطالب لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع راخلو. د سوریې د عرب او کردانو ائتلاف چې د امریکا متحده ایالات ملاتړ کوي پروند اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش له وسلوالو د رقه په لویدیځ کې یو شمېر سیمې نیولې دي. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې ډلې له لندن څخه خبر پاڼه کې وویل چې د سوریه دیموکراتیک ځواک د رقه په لویدیځو سیمو کې هم د پرمختګ په لار کې دی. فرشته جلال زوی نور جزئیات وړاندې کوي.
د سوریه په رقه ښار کې د امریکا په ملاتړ د عربو او کردانو ګډ ائتلاف اس ټی اف ځواکونو د داعش پر ضد جګړه جاری ساتلې ده. ویل کېږي چې د ښار له لویدیځو سیمو د درنو چاودنو او ډزو ږغ اورېدل کېږي. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې ادارې له لندن په یو بیان کې ویلي چې د ځواکونو د رقه په لویدیځ کې د داعش له وسوالو یو شمېر مهمې سیمې نیولې دي. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې د ډلې ویلي ائتلافي ځواکونو چې د امریکا هوایي ملاتړ ورسره و پرون د رقه په لویدیځ کې د جزره سیمه نیولې او له هغه ځایه د درنې جګړې ږغ اورېدل کېږي. د ډلې ویلي چې د پنځشنبې په ورځ په رقه کې د انټرنیټ پر یوه کافه په هوایي حمله کې لښت لږه 15 ملکی وګړي وژل شوي دي. په همدې ورځ په یو بل هوایي حمله کې هم لښت لږه 10 ملکی کسان په رقه کې وژل شوي دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې لښت لږه 40,000 ماشومان په رقه کې د جګړې په سیمه کې په ناوړه شرایطو کې راګیر دي. د سازمان په رقه کې د جګړې پر شکل خو وژغ کړی چې هغو ملکی وګړو ته چې له جګړې د تیښتي هڅه کوي لار ورکړي. ملګری ملتونه وایي ډیر ملکی خلک په رقه کې د جګړې په سیمه کې بند دي او د تیښتي خوندي لار نه لري. په رقه کې د داعش پر ضد عملیات په داسې وخت کې پیل شوي چې د عراق حکومتي ځواکونه وایي د داعش له وسلوالو د موصل ښار نیولو ته نږدې دي. موصل په عراق کې د داعش د وسلوالو وروستی اساسي پناه ځای بلل کېږي. د داعش وسلوالو په 2014 میلادي کال کې د عراق او سوریه زیاتې سیمې ونیولې. په عراق کې موصل او په سوریه کې رقه د داعش د وسلوالو له اصلي مرکزونو ګڼل کېږي.
ازادي راډیو په منځني څپه دوه شپږ نیمې پټول افغانستان کې اوري. د بوئنګ د بي پیلوټي الوتکې په اړه معلومات له اسمت څاروان څخه.
په نړۍ کې د الوتکو د تولید تر ټولو ستر شرکت بوئنګ اعلان وکړ چې د سپرلیو لپاره بي پیلوټ الوتکه جوړوي. د بوئنګ د مسؤلانو په وینا د الوتکه به تر راتلونکي کال پورې جوړه او تجربه کړی شي. د بوئنګ کمپنۍ د تولیداتو مرستیال رئیس مایک سینټ وویل په نړۍ کې د لومړنۍ بي پیلوټه مسافر وړونکي الوتکې کار په لومړنیو پړاوونو کې دی خو باوري دی چې په یوه کال کې به بشپړ شي. د دې الوتکې د خوندیتوب یا مسؤلیت ډاټ هم ورکړ. ویل په ټولو معیارونو به د الوتکه برابره وي. د بوئنګ شرکت د تولیداتو مرستیال رئیس مایک سین په عین حال کې یادونه وکړه چې تر اوسه پورې یوه ستونزه حل شوې نه ده او هغه دا ده چې آیا دا الوتکه به په اضطراري حالت کې د پیلوټ د نشټوالي په صورت کې پر مځکه یا هوایي ډګر کښېنستی شي او کنه. دا پوښتنه د دې لپاره مطرح ده چې الوتکې ته تر الوتو وړاندې د مزل او مسیر پروګرام ورکول کیږي.
ستاسو له ټلیفوني پیغامونو
نورستان ولایت کې محمد مدني ګوسدار تاسو سره په تماس کې ما خوشبختانه په نورستان کې د عايش کم حضور چې دا د ډیره سمرنګ ده او کم تبلیغات چې په میډیا کېږي دا کاملان حرکت نه لري. افغانستان کې ان شاء الله الحمدلله تر اوسه داعش حضور داسې اندېښنې حضور هلته نشته چې هغه جنګي قوت ولري او حکومت وړاندې ستونزې زیات کړي.
زه خان رامي نوال د پکتیا ولایت ځاځي عرب ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دا زاده راډولې لري کوزو پښتنو ته ډیورنګ پښتنو ته سوال کوم ارزو ته کوم پنجابیانو ته نور اجازه مه ورکوي چې تاسو کورونه به ستر کی تاسو باندې زرمونه وکي تاسو کورونه ته ور واچوي تاسو ذلیل کی تاسو تبا کی.
زه د کبل افغان د هلمند څخه تماس کیم. دغه د کابل د مظاهره او شامو په اړه باندې دا د شی یو شکایت سره ولې دي هیڅ د مظاهره شکل نه لري ولسونو خوشتاوان دي تجارت خوشتاوان دي هله کوم چې دا د فایټ کې څه وزن کوي.
د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې مو اوریدې.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
آزادی رادیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د آزادی رادیو په روانه خپرونه کې وړاندې د غوړیا چار تفریح پروګرام لرو او همداراز مو په کونړ کې لوی غونډې خبرو. د آزادی رادیو په روانه خپرونه کې به دا هم واوري چې په هلمند کې د مرمرو د فابریکې څه حال دی. د فابریکې ته مو ورولو خو اته بجې او دیرش دقیقې دي. لنډ خبرونه. د افغانستان حکومت نن ملي ماتم اعلان کړی دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي له تروریزم سره د مبارزې لپاره د شانګهای د غړو هیوادو د کړنلارې ملاتړ کوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په یو ورځنۍ لوبه کې کوربه ویسټ انډیز ته په دریش پته منډو ماتې ورکړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له تروریزم سره په مبارزه او په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو ترڅنګ د رومانیایي عسکرو هڅې وستایلې. د امریکا جمهور رئیس پر قطر ژغ وکړ چې له ترستانو سره مالی مرستې بندې کړي. او د بریتانیا ستر اعظم تریزا می وایي چې د ائتلافي حکومت د جوړېدو لپاره به د شمالي آیرلند ډیموکرات وحدت ګوند یا یو ډی پی سره کار وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. خبر مو ترلاسه کړی دی چې په ګردیز کې یو تورستي پیش رامنځته شوې ده. وړاندې په خپرونه کې هڅه کوو چې په ګردیز کې د ازادي راډیو له خبریال سره ټلیفوني رابطه ټینګه کړو، خو اوس په کونړ ته مخه کړو. د کونړ ولسونو د کابل غونډې ملاتړ وکړ. دوی وایي کومو هیوادونو چې د کابل پروسې غونډې کې ګډون کړی باید په خپلو کړو ژمنو ودرېږي او په افغانستان کې د رښتونې سولې راتلو دپاره په صداقت کار وکړي. په کابل کې تېره اونۍ د کابل پروسې په نوم غونډه جوړه شوه چې تر شلو د ډېرو هیوادونو استازو پکې برخه واخیسته. له کونړه د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري راپور لري.
د کونړ اوسیدونکو وایي د کابل پروسې غونډه د افغانستان د حکومت یو ښه لاسته راوړنه ده او باید چې په یاد غونډه کې په کړو ژمنو پوره عمل وکړي شي څو په افغانستان او سیمه کې امنیت تامین شي. د کونړ مرستیال والی قاضي محمد نبی احمدی وویل که څه هم چې یو شمیر ګاونډیو هیوادونو او د هغوی پلویانو د کابل پروسې غونډې ناکامولو دپاره زیاتې هڅې وکړي، خو بیا هم د حکومت مشران په دې بریالي شول چې دغه غونډه په بریالیتوب پای ته ورسوي.
اوسنی ارتقا چې د افغانستان کې دغه شانته غونډې را جوړیږي او د سیمې هیوادونه ګاونډیان او د نړۍ هیوادونه په هغه کې برخه اخلي دا واقعا چې ابتکار دی.
هغه وویل د کابل پروسې غونډه کې چې کومې پریکړې شوې باید زر تر زره ورته د عمل جامه واغوستل شي.
هله مو داده چې دغه شانته غونډې دا د کاغذ پر مخ پاتې نه شي. هر هغه هیوادونه چې په دغه غونډو کې هغوی ګډون کړی دی، تعهد یې کړی، ژمنتوب یې کړی، د هغوی څخه مو هیله داده چې په خپل تعهداتو په خپل ژمنتوب باندې ودرېږي او د افغانستان سره د دغه جګړو په بندولو کې همرسته او همکاري وکړي.
قومي مشر ډګروال شاه محمود خان ازادي راډیو ته وویل ګاونډیانو تل په افغانستان کې د روانو جګړو د دوام هڅې کړې.
دا غونډه که واقعا په دې باندې استواري چې په افغانستان کې صلح او امنیت راشي، موږ په کلک ملاتړ کړو چې موږ افغانان د جنګ نه ستړي شوي یو، نو جنګ نه غواړو، په افغانستان کې دایمي سوله غواړو.
حاجی محمد اسماعیل وایي هر څوک چې په هیواد کې د کابل پروسې د غونډې په څیر د مهمو پروګرامونو په وړاندې ستونزې پیدا کوي هغوی افغانان نه بلکې د افغانستان دښمنان دي.
متاسفانه چې د افغانستان ګټو ته هغوی خپل خطر پیدا کوي او د افغانستان ګټې ستونزو سره مخ کوي او د پردي یا خارجیان او یا ګاونډیان خوشحالولو په خاطر باندې د خپل ولسونو ارمانونه خاورو سره خاورې کوي، نو زه دغه ته د افغان پستر غنشم کتلې.
خلک وای دوی د خپل حکومت په څنګ کې ولاړ دي او کومې غوښتنې چې ولسمشر غنی په یاد غونډه کې لنړیوالو کړي باید هغه زر تر زره عملی شي.
په ګردیز کې تیر شپه ډزې شوې دي. له ګردیز څخه د ازادي راډیو خبریال داود تپن په ټلیفون را سره دی. تپن صاحب، دا پیښه څنګه رامنځته شوه؟
مننه شبر صاحب لکه څنګه چې تا ویلې 13 شپه 8 بجې شاوخوا د زاو سیمه د مرکز ګرځې زړوند زاو سیمه کې د سیمه اوسیدونکو جمعات ته د تراول لپاره راغلي خو یو ډله وسلوال راغلي دي په همدغه جمعات کې د پکتیا ملکی چارنوالۍ چارنوال عبدالله شاه په ګډون وو کسو ته مرګ ژوب لاړولې چې په دې کې درې کسه وژل شوي او څلور کسه ټپیان دي. د پکتیا امنیه قوماندانۍ مطبوعاتي دفتر دا خبر تاییدوي او وایي چې ټپیان ګردیز ملکی روغتون ته راوړل شوي چې د دوو د ډېر وضعیت خرابوالي له امله یې کابل ته لېږلي. شبر ته په دې وروستیو کې د پکتیا د نامنۍ په اړه د پکتیا ولایتي شورا مدني فعالان بېلابېل خلک شکایتونه کوي ولې د پکتیا نظامي اداره دا خبرې نه تاییدوي. خو د ګردیز اړوند سیمو کې په پرله پسې ډول بریدونه کېږي. 13 ورځ هم په ورته یو برید کې یو پولیس زخمي او یو وژل شوی و چې هغه هم د ګردیز د زرمت په ساحه کې ګردیز ابراهیم خیلو په ساحه کې په چک پاینټ باندې برید شوی و چې یو پولیس پکې زخمي شوی و او یو وسلوال طالب هم پکې وژل شوی و. تر دې مهاله د دې پېښې په اړه چې 13 شپه رامنځته شوی تر اوسه پورې چا مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. بلې شبر صاحب.
بلې مننه داود تپان و چې تاسو ته معلومات درکول. 13 شپه په ګردیز کې د ډزو پر مهال درې تنه وشل شوي دي.
عدالت او له فساد سره مبارزه د ازادي رادیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له دریو تر څلورو بجو د اړیکو شمېرې 0999405040 0972255.
د کابل په ښار کې د هدیرو ستونزه ورځ تر بلې په زیاتېدو ده. د هدیرو ځینې مځکې غصب شوي، ځینې هدیرې بیا خلکو اخیستې دي او هغه کسان چې له ولایتونو کابل ته کډه شوي دي د هدیرو له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د ښار جوړونې وزارت ژمن دی چې په څو میاشتو کې به د کابل د هدیرو ستونزه هواره کړي، خو دغه وزارت وایي چې ښاروالي خپل مکلفیت لري. خلک څه وایي؟ وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو، خو اوس هلمند ته مخه کوو. د هلمند د ډبرو د فابریکې موادو بازار ته د خپل بازار هغه سي تود نه دي ساتلې لکه پخوا چې وو. خپل بازار له لاسه ورکړي. د دې فابریکې مسولان وایي د نامنویو له عمله د کاروبار سطح د ورځې نه بلې ته راښکته کیږي او دوی وایي سره لدی چې ښکلي مواد نړیوالو بازارونو ته لاره ونه مونده خو د ورځې نه بلې ته په ملي سطح پیرودونکي کمی شي. په دې اړه تفصیلي راپور الیاس تایی له لشکرګاه راکوي.
شپېته کلن په سپینو ګچو سپینو ژرۍ ناست دی او د روخامو د ډبرو څخه د افغانستان جوړ شوې نقشه په لاسونو کې ټینګه نیولې ده او په برقي اره یې تراشي. پر نقشه لالوم نه دی لیکل شوی خو په زرغونه خط د هغې سرحدونه د اضافي ډبرو څخه جلا کول لږ ستونزمن ښکاري، ځکه نو ورسره ټول وجود د ارې په لړزه شوري. د دې پراخه دهلیز دوو اوږدو خواته د هر زاړه اوږده نیم پرانستې کلکین مخته ماشینونه چلانه دي او شاوخوا لس مامورین بخ دي. ځینې یې لوی ډبرې پرې کوي او نور بیا وړې وړې ډبرې تراشي چې ښکلي لوښي او زینتي توکي جوړ کړي.
یا آسان نه ده چې آسان نه دی ولې کار ډېر دی یو کار نه دی شپږ و کار دی د یو کلمدانۍ ده په دا خکې یوه دانه چې هم 3000 روپۍ خرڅېږي 3000 افغانۍ اوه اته دانې جوړېږي.
دغه لویې ودانۍ چې د هجاري او نجاري د فابریکې تر ټولو پخوانۍ ده نسبت پخوا کلونو ته پاک د زړو وړو او نوو لویو ماشینونو ډکه او منظمه ښکاري. د پخوانیو مامورینو ترڅنګ ځینې پکې نوي ځوانان مقرر شوي دي. دوی د ډیرو لویو خوخیرونو او ګډوډو ډبرو او ګارو څخه وړې خوشکلي ډبرې لوشي او د ښکلا توکي او سامانونه جوړوي. د رخام زینتي ډبره لشکرګاته د پاکستان سره پر ډیورنټ پوله د یو لوی غره څخه چې د هلمند په جنوب کې شاوخوا 350 کیلومتر لري ده راوړل کیږي. د فابریکې مسؤل محمد لال کارګر وایي کته هم دمګړې کافي ډبره لري خو نا امنیو د اضافي ډبرې و انتقال ته ستونزې جوړ کړې دي. هغه د دې رډیو ټول ځینې شرکتونه د دولتي لوري د قراردادونو څخه هم بده استفاده کوي او ښه ډبره بل لور ته انتقالوي.
اوس دلته په دغه هلمند کې هم تقریبا د دغه په وخت کې د منګل سا په وخت کې څو پنځوسم کال د څو شپږ اتیا او دوه اتیا او د امیر دی په دغه وخت کې موږ مجلس ادارې کې پیشنهاد وکړ چې دغه دولتي ادارې دي اجاري و نجاري ته خپل فرمایشات ورکړي. ولې دغه رئیس چې دغه پروګرام جاري شو بیا یې نو کښ شو د فابریکا این تقریبا هغه د سکوتو د رکوت د رات څخه وتلې ده خو هغه روزمره ادي کار کیږي.
کارګرول په خوای واز د نجاري په برخه کې تر نوې ډیرو کسانو کار کوي خو اوس په ټوله فابریکا کې چې هم د ډبرې د تراش برخه او هم د نجاري برخه ده نه څلوېش نفره کار کوي. د دې فابریکې د هاجاري په برخه کې د شهرت لوهې ډبرین ګلاسونه غابونه زینتی توکي او د هیواد د نقشو ترڅنګ میزونه او مزایق هم جوړیږي چې په کورونو او دفترونو کې ترې استفاده کیږي.
نوم محمد رفیق ایرا پورډر امیارې دو
زمانو محمد رفیق دی. زره دغه میدسو بورادا ډبرو سره گاچ پورډر او پاندازه سیم غډوم بیا د کاشي او مزایق پاندازه پر کوم ورسته فابریکې ته وړل کیږي. کله چې په اوبو او پالش تراسوي په نو ودانو یو دفترونو کې د فرش په ډول
استالونو آیات خانه
دلته د فابریکې د مغازي مسؤل چې د زورګونو شکلو لوښو او زینتي وسایلو د خرڅولو مسؤل دی وای کاروبار یې شو خو اوس په کې د پام وړ کموالی راغلی دی.
زانم محمد کبیر بلې اوس سره سره ځي خو خیره ده پخوا په نسبت باندې خو بازار ډېر رالوېدلې دی او په هلمند ولایت کې جنګونه او بې امني ده په دا خطر باندې بازار ډېر سره خلاصوي. زموږ د طریقه خو موږ یو ځای تم نه استو خو د ګراکان راځي کابل او هرات او دغه ولایتو ته اصلي د توکي په شکل باندې نړیوال بازار پاک له خو تر زما معلومات نه لرم خو خیر چې نړیوال بازار ته پیدا شي خدای شي ډیر په خوښ باندې رسیدي ډیر په نقطه کوي.
د هجاري او نجاري په فابریکې کې یو بل ستونزه د برښنا ده. دوی د کجکی د برښنا پر ځای ډیزلي ماشينونه چلوي ځکه د کجکی غیورته ګران پروزي. پلشکرګه کې د جاري او نجاري فابریکا څو کال وړاندې د حکومت په وړاندیز نه څلور سلنه خصوصي سکتور ته ورکول شو چې تر هغه وروسته په کارونو کې د پام وړ تغیرات راغلل. خو مسولینې وای د هلمند په خاص ډول د لشکرګه پر شاوخوا د غورستوي نامنیه بازار خراب کړی دی او ډیر خلک د تو قرآن ولو ته زړه نشه کوي. مبدلی استای د ازادي رادیو هلمند.
نسته دیری خو نسته ختمی شوه دیری او کومی سی زدی ها دیری ولی اغای ورانی کردی ورانی گی او کورو نبکی جوری گی دکانو نبکی که خودر کی گی.
د افغانستان د احصایې د مرکزي دفتر له اټکل سره سم روان کال د کابل ښار نفوس 4 میلیونه او نږدې 2 لک ته رسیږي. په دغه ګڼ میشت ښار کې نوي هدیرې نه دي جوړې شوي او د ځینو پخوانیو هدیرو مځکې زورواکو غصب کړې دي. محمد افضل ناصری چې له اوږدې مودې راهیسې د کابل په قلعه زمان خان سیمه کې اوسي ازادي راډیو ته وویل
مسئول زمانګه مشران دي که امر ده او زده که رئیس د نایا ده په دغه باره کې هم د محیط زیست په خاطر هم د قبرونو په خاطر زمانګه دغلته 50 کاله کېږي اوسېږو نو زه دې ځینه چېرته وایستم خپل مړی په اوږه باندې په دغه باره کې توجه مونږ د مشرانو نه غواړو. واقعا نشته دي اشخاص شته دي دلته راغلي په زوره دا اوس هم د زور دعوا کوي ولا په خپلو سترګو م لیدلی چې قبر یې ور کړی د پاسې پې کور جوړ کړی.
په کابل کې تر ټولو ستره هدیره د ښار په جنوب کې د شهدای صالحین هدیره ده. د سولې په کلونو کې په د ښار د غونډیو په لمنو کې هم خلکو خپل مړي خاورو ته سپارل. د ښار جوړونې وزارت ویانده نیلو فرلنګر وایي
په ځینو سیمو کې لیدل کېږي چې حتی په یو شمېر دولتي مځکې کې خلکو هدیرې جوړ کړي دي چې له دې سره یې د مځکې په برخه کې موږ ته یوه ستونزه جوړه کړې ده.
د دې لپاره چې په ځینو ولایتونو کې امنیتي ستونزې دي نو ډېرو خلکو کابل ته مخه کړې ده. له پاکستان او ایران هم یو شمېر هغه کورنۍ چې په خپلو ولایتونو کې کورونه نه لري د کار موندلو په نیت کابل ته کډه کیږي. دغه ازدحام دې ته لاره هواروي چې په کابل کې خلک د خپلو مړیو لپاره هدیرې په پیسو واخلي. حاجی خوی شیرجان چې له اصله د پخمان دی وای.
د شهدای صالحین 15000 تا 20000 تا 30000
قبر شهدای صالحین کې له 15000 تر 30000 او 10000 پورې قبر خرڅي. د زړه قبر هډو کې باسي او په هغه زړه قبر کې نوې مړیو ته ځای جوړوي.
قبر کونه بر مردم جای جوړ میکنه.
د سولې په کلونو کې به جنو خلکو د خپل مځکو یو برخه هدرې ته وقف کوله، خو اوس داسې راپورونه نه دي خپره شوي چې چا په کابل کې مځکه هدرې ته ورکړې وي. د کابل یو استوګن چې خپل نوم یې نه دی معرفي کړی، دې مسلې ته ډېر خوشی نه دی. دی وایي
چین ته به ولاړ شو ماشین به راوړو، هلته به ورا شو یو لوګی کوي، نور وایي شیم زیاتې نه وي، بله شاره زیاتې نه شو. دا خو د ورځې په زرګونو زرګونو خلک مړه کیږي، خو یو دوه خو درې خو نه مړه کیږي، د دې به اخر نتیجه څه خیږي څه به کیږي.
د اروپا په ګڼو ښارونو کې د حج رومځکي ګرانه دي، نو یو شمېر خلک د دې وس نه لري چې خپلو مړیو ته هدرې واخلي. د همدې لپاره په حجرو کې ځانګړي ځایونه شته چې هلته د دوی مړي سوځول کېږي. د کابل ښار د هدرې د ستونزې د هواري لپاره د ښار جوړونې وزارت د کابل له ښاروالي او د جاپان له جایکا مرستندوی موسسې سره پر یوه پلان کار کوي. د دې وزارت ویاندی نیلوفر لنګر د دې ماستر پلان په اړه ازادي راډیو ته وویل:
موش په ماستر پلان کې دا ځای کړی ده چې څومره مځکه ورته پکار ده، د مځکه څرنګه وساتل سي، طرحه یې څرنګه وي، د چاپیریال ساتنې لپاره محافظتي سیستم څرنګه وي، دا هم په پام کې دي. چې کله دا ماستر پلان نهایي سي، د پلي کېدو لپاره باید د کابل ښاروالۍ ته وسپارل سي. ښاروالۍ مکلفه ده چې دغه ځانګړي ځای ته هدیرې انتقال کړي.
د ښار جوړونې وزارت هیله من دی چې روان کال به د کابل د هجرو د ماستر پلان ستونزه هواره شي. ښاروالي به دا پلان کله پلی کوي؟ د ښاروالي چارواکو ویلي دي چې کله ماستر پلان ترلاسه کړي، غور به پرې وکړي چې څرنګه او په څومره موده کې یې تطبیق کړي.
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
خو ګوریدونکو سلام. له هر چاودنې مرګ ژوبلې او بد پیښې وروسته چارواکي پیښه په کلکو ټکو غندي او د پیښې قربانیانو ته دعا کوي. د پیښې د معلومولو لپاره کمیسون ټاکي. د حکومت ستره کارنامه همدغه ده. د خپرونې په پیل کې څو مهم خبرونه دراورو.
اوس پام کوئ ګډوډو خبرونو ته. نتاقان
پنبه گل چکا
او چمبر خیال نسواری لند خبرونه دغه دی.
نیوزیلند به افغانستان ته د مخالفینو د ځپلو لپاره دوه تنه غټ غټ اسکر واستوي.
د ځینو ولایتونو په هغو سیمو کې چې د حکومت د ولکې وتلې څرخی الوتکې ګرځي او کینی چې خلک یې ویني خو حکومت یې نشي لیدلی.
په کابل ښار کې لویه موټر بم چاودنه سرایوان مامک او ځینو نورو شخصیتونو په کلکو ټکو وغندله.
او چارواکي وایي چې د همدغو چاودنو له ویرې خپلې کورنۍ په بهرنیو هیوادونو کې پټې کړې دي. د خبرونو توصیل
در په در آژانس خبر را کوي چې د نیوزیلند هیواد به افغانستان ته د مخالفینو د ځپلو لپاره دوه تنه غټ غټ اسکر واستوي. خبر زیاتوي چې د دغو دوو تنو غټو غټو اسکرو استولو لپاره د پارلمان غونډه رابلل شوې وه او تر ډیرو بحثونو وروسته پریکړه وشوه چې نوموړي اسکر به د افغانستان د مخالفینو د ځپلو لپاره له خپلو ټوپکو سره دغه هیواد ته ولیږل شي. با خبر منابع وایي چې د دغو دوو تنو غټو غټو نیوزیلندي اسکرو د راتلو له امله د مخالفینو په لیکو کې سخته ویره خپره شوې او هر یو ځان ته د پټېدو ځای لټوي. د نظامی چارو ماهرین باور لري که نیوزیلندي اسکر څه جادو منتر ولري نو ښه وترخه که نراتگی پو دو غمر تبلیغاتو هم نرزی.
د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی چې د مخالفینو په سیمو کې د څرخی الوتکو کې ناستل خلکو لیدلی دي خو حکومت یې نشي لیدلی. خبر زیاتوي چې ښایي الوتکې به له ځانه داسې امواج او یا هم وړانګې خپروي چې د حکومتي کسانو د سترګو دید کمزوری کې او نشي کولی چې دغه څرخی الوتکې ولیدلی شي او یا هم عکسونه ویډیوګانې ثبت کړی شي. د هوایي چارو ماهرین وایي چې د حکومتي چارواکو سترګې یوازې پروژه، تخصیص او ډالر خلیدلی شي، د نورو شیانو د لیدلو قوه یې ډېره زیاته کمزورې ده، نو ځکه خواران مه ملامتوئ.
د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې په کابل ښار کې وروستۍ لویه موټر بم چاودنه د موچی ساقدار، سرایوان مامک، ترکان لونګ او آهنګر سندان مل لخوا په کلکو ټکو وغندل شوه او خبرداری ورکړ چې که دښمن بیا دغسې پېښه رامنځته کړه نو دوی به هم لکه د چارواکو خپلې کورنۍ خوندي ځایونو ته ورسوي.
او وروستی خبر د چارواکو له خولې وایي چې زیاتره غټو حکومتي او دولتي شخصیتونو د همدې لپاره خپلې کورنۍ په بهرنیو هیوادونو کې کینولي چې د لویو چاودنو او بمونو په امن کې وي. چارواکي وایي دوی پوهېدل چې چاودنې به زورورې شي او د دوی اولادونه به آن د سیمیټي دیوالونو او چکونو شاته هم وویروي، خو د دې لپاره چې اولادونه یې ونه ویریږي او میرمنې یې په امن کې وي خپلې کورنۍ بهر کې ساتلې دي. زنده باد افغانستان.
له کومندان صاحب سره مو مرکه کړې ده چې د پیښې په هکله معلومات راکړي.
که د پیښې په هکله لږ رڼا واچوئ نو ښه به شي.
په تاسف سره باید ووایم چې ډېره بده پیښه وه. ډېر کسان پکې ژوبل شول، خو د خپلو ویښو، بیدارو او هوښیارو قوتونو په سرښندنو ویاړم چې فاجعه یې له لوهېدو راوګرځوله او فاجعه یې خپل واړه حالت ته ورسول.
فاجعه څنګه له لوهېدو راوګرځول شوه؟ چاودنه خو وشوه او ډېره زوروره چاودنه وشوه. په یوه ډېره مهمه، حساسه او ګڼ مېشته سیمه کې دښمن خپل هدف ته ورسېده.
زه دا نه منم، ځکه چې دښمن غوښتل چاودنه په بل ځای کې وکړي. د دښمن هدف بل ځای و او دښمن غوښتل له دې نه هم زیات تلفات واړوي او خسارات رامنځته کړي.
دقیقا چیرته چاودنه کوله؟
نه پوهیږم، خو باور لرم چې چاودنه یې بل چیرته کوله.
مثلا چیرته او د کوم دلیل له مخې تاسو دغه ادعا کوئ؟
د نظامي قوانینو پر اساس وایم. د خپلو تجربو له مخې په دې باور یم چې د دښمن هدف بل ځای و.
مثلا کوم ځای؟
دا نشم ویلی چې کوم ځای، خو حتماً بل ځای و.
نو ته څه وایې چې دلته چا راوګرځوه؟ د تاسو ځواکونو او که چا؟
تر اوسه لا مکمل شواهد او اسناد لاسته نه دي راغلي او په دې هکله زموږ څېړنې روانې دي. همدا سبا ته یو تحقیقاتي ټیم ګمارو چې معلوم کړي چې دښمن چیرته چاودنه کوله.
او که فرضاً دا خبره معلومه شوه، ګټه به یې څه وي؟
ګټه یې دا ده چې د دښمن له شومو عزایمو به خبر شو.
نو ته دا نه منې چې امنیتي ځواکونه او ارګانونه د چاودنې په مخنیوي کې پاتې راغلي؟
نه، زه دا هیڅ کله نه منم. لا چې ویاړم، ځکه زموږ ځواکونو د لویې فاجعې مخه ونیوله او فاجعه خپل تر ټولو وړې کچې ته راټیټه کړه.
د څو سو تنو ټپي کېدل او د لسګونو تنو مړینه د فاجعې وړه کچه درته ښکاري؟
هو، شکر وباسئ چې په زرګونو تنه مړه او زخمیان نه دي.
د تاسو ځواکونو په څه ډول د لویې فاجعې مخه ونیوله؟
موټر یې تعقیب کړی و او دښمن دا درک کړی وه چې موټر یې له تعقیب لاندې دی، نو ځکه ورخطا شو او دلته یې چاودنه وکړه.
دا خبره تاسو د کوم سند له مخې کوئ؟
موږ مجبور نه یو چې هر چا ته سند ور وښیو. په لاره کې د موټر بام چاودنه په خپله د دې شاهدي ورکوي چې دښمن ورخطا شوی و.
د هیوادوالو باور کم شوی، تاسو څه ځواب لرئ ورته؟
هیوادوالو ته ډېر درناوی لرم. هیوادوال د خدای ژوندي لري او موږ هڅه کوو چې دښمن ورخطا کړو.
نور نو هر څه د قسمت کارونه دي، هر چاته خپل قسمت ور رسیږي. موږ امنیتی ځواکونه دي نه ملامتوي، له خپله قسمته دي ګیله وکړي. زه دا څلوېښت کاله چې په امنیتي برخو کې کار کوم، تر اوسه مې شکر ګوته هم نه ده وینې شوې، ځکه چې احتیاط کوم او چې احتیاط نه کوي د ما په زرګونو سربازان مړه شوي دي او ټپي شوي دي. خلک دې هم احتیاط وکړي، هر څه دې موږ ته نه پرېږدي، موږ یې له خپل ځانونه وساتو.
او په پای کې مو رستورانت ته بیایو او د دوستانو له دوستۍ مو خبرو.
ورته ووایه کنه څه شی خوري؟
زه خو چوپان کباب خورم، او ما ته هم کباب راوړي.
واله کواد اوریدل، دغه شیان راوړه.
تا ته څه راوړم؟
ما ته به یو سوپ راوړي، یوه کیلو به کړایي راوړي، او نیم کیلو چوپان کباب.
دا ټول خوړلی سي؟
که زیات شول تاسو به م راسره وخورئ.
کپسیانې مستې او پینې دې م راوړي، سیبې به هم جوړ کړو.
هو، هر وخت د پیسو ورکولو په وخت کې ځان غلی کي،
د پیسو جیبې دې ورک شي.
څه خو به مو کم نه و؟
نه خیر یوسې وروره،
دغه دی د پیسو بلمو.
ښه
والکه، له ما سره خو کویټي دینار دي، اخلي؟
نه، دینار څوک اخلي؟ او غنۍ راکه.
نو بیا تاسو کینئ، زه به سرای شهزاده ته لاړ شم او دغه دینار به بدل کړم.
زه پیسې به زه ورکم.
دا خو ډیره بده ده چې هر ځلې تاسو ورکوئ.
زه خیر دی، بل ځل به یې بیا ته ورکې.
سمه ده،
بل ځل راځي په مکه کې غواړه، بیا نه ده سره ځم.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور نقیب الله لاروی، رڼا ترکی، حیا اوریاخیل، حسین حکمت او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
چه در گورم سرگ میر نار نار ناشی تات چه در گورم سرگ میر نار نار ناشی تاچ تنکی وی نما تول جهان زما 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 شی تاچ تنکی وی نما تول جهان زما 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 شی مور 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 تزما هر سب خلاص مکه تزما دی تزما بابو زما دکه عمر دیر شان دے قربان تولا دنیا شی ہاتھ چھ در گور مسترگ میر بالا آواز تالرم لوی دختن متی آواز تالرم مور 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 گرانا لهر چان رات زکه تزما دی تزما ببو زما دکه عمر دی دیر شاتان دی قربان تولا دنیا چه در گور ماز کرگ میر نار نار ناشی